وجه په یاد سمندرګي کې مړ شوې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. د پدې پروګرام کې به تاسو په پښتنو سیمو کې د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. راځي چې واورو
د مشال راډیوي مجله.
دا کلتوري هلو ځلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د وروستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرېږي. یونیسکو وایي د افغانستان لرغوني آثار قاچاق او د پاملرنې نشتوالی اغیزمن کړی دی. په کابل کې یو شمېر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بدن بسیار کارهای دیگه داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
په کراچۍ کې د رحمان بابا په یاد کې مشاعره وشوه چې د پښتنو تر څنګ د نورو ژبو ویونکي هم پکې موجود وو.
هغه خلک چې هغه رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستل شي، دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغه رحمان بابا لوستل، هغه به وجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د لارې نه تر ډیره قابل تعریف خبره.
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکاره کو
او مولا کمار باب جمعات ترا نه وړو نه دادې جمعات ته دې سړی ولې ټوپک راوړې دي. د سیمه بسوک نه پیجنې دا څنګه کې دي شي دې سیمه د ودان په شان حلق راوړې دي.
په دوبۍ کې لا ادبي هلو ظلمو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
میرا کرختي اگر ته و ما دې خوان داور شاعران دي په امارات کې خدا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافرۍ د بلګ په تکلیف وي، تر نور ډېر خوان داور شاعران شته او میناک خلک شته په امارات.
نور مطالب هم لرو د اوریدو لپاره را سره اوسه. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو آثارو څخه مالامال دی، خو په دغه هیواد کې لرغونو آثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي او ځینې ډلې د هیواد قیمتي آثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکي تیره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستانه د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغیزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو چي صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولای او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمه ده چې موږ میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثار له قاچاق څخه لیدلې دی. مشرکل سلګونه میلیونه ډالر له لاس ورکو او دا کار چې مولا یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
هملتا په کابل کې د موسیقي یو شمېر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندي وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکي بې شمېره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي یو شمېر استادان او مینوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلانده دی. له کابله پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا د افغانستان د محلي موسیقي غږون کې دي چې د هوا د اصلي موسیقي مختلفې آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هوا د موسیقي اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل،
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشحاله یو چې دا آرکستر بیا فعال شو. په افغانستان کې د شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څېر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی وایي زمون نننه پروگرام د سلرویشت کسیز ملی ارکستر پرانست ده. د ارکستر کې د اصلي موسیقي آلات ته زیات پام شوه. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقي پخوانی غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقي د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملی ارکستر اکثره د موسیقي فولکلوریک او هیوادنۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همګای ملی او مهنی
په بل تاسو تر ډېر ځای ملی او هیوادنۍ اهنګونه اوروي. دا اهنګونه احساساتي وي او د هیواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصلي موسیقي ډېره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقي غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هیواد اصلي موسیقي له پامه وغورځېږي.
د خبرونه په دې برخه کې د خیبر جنسي د خوږجب شاعر امید افریدی لنډې خبرې او یو شعر در اورو. امید خکولی غزل لیکي او د شعر استادان وایي د خیال موسیقي او جوړخ له کبله د امید شعر د خیبر د خکولی شاعرانو ترجمانی کوي.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، د خپل باب دلته څه وایم؟ زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای، خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسۍ سره تعلق لرم. امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي. ستا د سودا سره سودا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان. تیر تیر وجود تیرې لیوسم، تیر تیر وجود تیرې ته یوسم، د یو رڼا سره رڼا کړم ځان. او زه خود نن ټول جڑا جڑایم، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان، زه خود نن ټول جلا جلا يم ستا د خندا سره خندا کړم ځان د ګمنامه په خورو خړ چشما د ګمنامه په خورو خړ چشما په خپل غزل باندې صفا کړم ځان د ګمنامه په خورو خړ چشما په خپل غزل باندې صفا کړم ځان امید ځان خولي ته ورسوم امید ځان خولي ته ورسوم د یو رسوا سره رسوا کړم ځان ستا د سودا سره سودا کړم ځان د دې بلا سره بلا کړم ځان
د امید اپریدی شعرونه مو واوریدل. په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو تر څنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ. په یاد خار کې میش د پښتو ژبې کره کتونکي وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هر ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي. له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راپور راکوي.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي. غونډې ته راغلی شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قانون ژوند کوي باید په ټولو داسې غونډې وکړې شي او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبرېږي.
نثر د خوشحال بابا د نورو ژبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه او دوست اعلان وکړو چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای مای پروګرام کیږي. نو پکار ده چې داسې علاقائی کوم ولسی شاعران دي یا لوی نمونه دي پاغه مې پروګرامونه وشي او د مختلفو ژبو چې کوم شاعران دي باندې یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي د یو بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې هم داسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپاره ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځای او چې کوم دانه زموږ په شاته داخله دي دغه پیژندلو هم جوړیږي دغه د دې په نوم باندې یعنی په دې ښار کې زموږ څوک تپوس کوي څوک هم تپوس کوي نه تر اوسه پورې چا کړی.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سن څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. د سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیل برخه هم جوړ کړې شوې.
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاري او د مینوالو شمیره مخ په کمېدو ده خو یو وخت کلی پښتو فلمونه جوړېدل. د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز دا هم و چې موسیقي شاعرۍ او زمزمو ته یې پوره پاملرنه کېده. فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي. دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقي او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کیږي. همدا ده چې څوک د کتاب پاڼه نه اړوي. د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري.
د پښتو فلمونو پروډوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې ښه موسیقي هم لوی کردار لوبوي او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه به د ښه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډیر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کیږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروډوسر ملک سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د کیسې کې سره سره په موسیقي او شاعري هم ډېر خواري کېدلا.
هغه خلک چې کومه هغه هيري ویلي دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناستو او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکلا او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای وبخښي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړوونکي چې کوم رفیق شینواري وو دی باندې به کېناستو په دې باندې به سچویشن مطابق به دې ګانې ولیکلې او بیا به هغه شاعر ناستو او هغه موسیقار ته به د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به چې دی دي هغه ګانه چې دی جوړه به کا او بیا به هغه ګانه چې کوم دی د عوامو ته راغه د 70-71 تر دې وخته پورې اوس هم چې هغه ګانې ولګې نو ستا په مازغو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو د سوچ تاریخ چې خدای دا به څنګه خلک وو چې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړون کې شاکر زیب نو پختل نو هغه وی چې دوی د حالات او د وخت او د ولست غختري مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي.
وخت سره کار بدلیږي نه نو یو
ڈائریکٹرانو او پروڈیوسرانو پوینا کچری د پختو فلمونو موسیقاران او ڈائریکٹران د پختو فلمی صنعت را ژوندے کول غواړي نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنی غیر معیاري شاعری او موسیقي نه ځان وساتي.
په مومند ایجنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاد غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسلی دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به لاغوی وورو
په محمود جنسی کې د سینې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلی د مشاعره وشوه چې پکې د محمود با جوړ 400 خبر جنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام وړاندې کړ وروسته د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
اوس موږ لکه د رومان سره تلګ ډېر دغه کوي مینه محبت فراول غواړو موږ هم دغه چې د پښتانه رونه خپل کې یو شي.
ودان عثمان خیل چې درنګونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقي وي خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د زمکه غم نه مونږ تر فلک راوړې دي وګ اونې س جانان زړه می ډک راوړې دي او مولا کمار باب جمعه ترانه وړو نو دادې جمعه ته دې سړی ولې ټوپک راوړې دي او دا وس می ودا می لکاروان سره وکړو د خپل سالار نیلی لمی چابک راولې دي. دا سیمه به څوک نه پیژنې دا څنګه کې دي شي د سیمه د ودان په شان هلک راولې دي.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي هڅه کوي خپل ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال او شاعران میشت دي. د دوی په منځ کې قاري اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ اوسیدونکی دی. زده کړې په پېښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلام گل شرزاد سے دراتوی چې پیښور او دوبی دواړه ګرمي سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډیر تاودوي؟
مننه وروره تاسو نه او سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته. د پیښور او د دوبی په حساب کې درته وایم، دوبی خو چې دا نو دا یو کاروباري ځای دی، دلته ټول خلک مسافر اوسېږي. هلته پاکستان کې مجبوریتونه زیات وو، خو کورونه او د خلکو نو ادبي بندارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، هلې ځلې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري، نو په دغه وجه باندې دلته اکثره بندارونه میاشتې وي. هلته به هفته کې یو ځل خلک کېناست، دلته په میاشت کې بس بندار کېږي. نورې ټولنې شته، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي، هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنئ. بیا نو داسې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا داسې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې، دا لمانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي، نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبروي، بیا سره مشترکه کېني. خو میاشتنۍ چې دی، هره ټولنه ځان ته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کې غونډه لري. نور ملګري مدي راځي، خو دلته کسان معلوم وي، لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، آلین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه ده، پښتون ادبي بهیر، سمسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه ده، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په عمارت کښې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو ترمنځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته، به الحمدلله دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، بل مسافریم شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړي باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته. دی مینه زیاته ده، او هر سړي دا تلوسه وي چېره کښېني ملګرو سره، او څه ووایي څه واوري، دغه دومره وخت نه وي سړی په کښې اختلافي. ان تر دې پورې چې بعضې ټولنې تنقیدی غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نه لري، بس صرف مشاعری وي او ناستې وي، کومه خبره چې وي هغه پرېکړې وي هغه وکړي، بس ختمه خبره ده. اختلافات دومره نشته الحمدلله.
شهزاد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دوبی یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي، کاروبار کوي، ژوند مصروفه دی، هر سړی په منډه دی، خلک پیسې جوړوي. تاسې د شعر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کولی شي؟
ډېره کرختي درته ووایم، ډېر خوندور شاعران دي، دغه مسافري او دا تقریب خو نه ته خپله مسافر یې، خو دا په خپله سړی دې ته هڅوي چې څه ولیکي، دغه خپل وطن، دغه خپل کور کلی سړي ته ور یادېږي. اخوا دې خوا نو شته خواږه شاعران شته، د ډېر ښایسته شاعران شته په عماراتو کښې، خو دا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافري د بل د پښتنو دا د پیلې چې دي، دا په هغه سطحه باندې نه دي چې مثال د خبرې دفتري کارونه دي، ټول دا د لاسو د خپو کارونه دي، څوک ګاډي چلوي، څوک څه کوي، څه کوي، نو لږ په تکلیف وي. تر نور ډېر خوندور شاعران شته او مینه ناک خلک شته دی په عماراتو کښې.
یو دا راته وایي شیرزاد صاحب، چې دا مسافر شاعران خپل اثار څنګه په دوبی کښې خپروي؟ دغلته د چاپ اسانتیاوې شته؟
دلته خو نشته، بیا خو خپل کتابونه لېږي پاکستان ته په حساب باندې، بس هغلته چاپ کېږي، بیا دلته بېرته راځي. نو دلته د چاپ اثار ویمه، خو دلته ډېره ګران تمامېږي، څوک نه کوي چې دلته خپل کتاب چاپ کړي.
که ستاسو شخصي ادبي هلو ځلو ته راشو، په شعر باندې مو یا ستاسو په ادبي کارونو باندې مسافرۍ څه اغېز پرې باسلی دی؟
یاره وروره که رښتیا درته ووایم، نو دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، او د مصروفیت په اساس باندې نو د هغه ملګرو سره چې کښېني سړی پاڅېږي، سړي ډېره توجه هغه طرف ته وي، مصروفیت زیات دي. نور خو الحمدلله دلته مغه څه لیکل شعر خو الهام دی، نو الهام نو د الله د طرف نه وي، نو خاصه سر ورباندې نشته دی، خو بیا هم هغسې ملګري ناستې ولاړې نشته دی. نو
صحیح. او ستاسو خپل د خپلو چاپي او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال لډیو اورېدونکو ته معلومات ورکوي شیرزاد صاحب؟
یاره خپله خو په نثري لیکنو کښې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې راجمع کړې ده، او شعرونه خو ډېر زیات دي، خو اوسه پورې چاپ آثار خو نه لرم، اراده مې ده انشاءالله چې چاپ یې کړم.
او په ټولنیزو مطبوعاتو کښې لکه فیسبوک کښې او په ویب سایټونو کښې خو ستاسو شعرونه مخې ته راځي که نه شیرزاد صاحب؟
دوی کښې خو شته دی، په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په د اخبارونو کښې خو ډېر دغه شوي دي، خو خپله یوه مجموعه نشته دی چې مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی دی، کتاب نشته دی اوسه پورې د کتاب په شکل
کښې. یعنې د کتاب هومره شاعري مو نه ده کړې، که څه نور څه مجبوریتونه دي چې کتاب نه خپروئ؟
یاره کتاب خو څه چې زه که رښتیا درته ووایم، نو تقریبا
کتابونو ډیره شاعری ما کړې ده او تا ته به معلومات دي تقریبا شل کاله کېږي یا ویشت کاله چې زه شعر لیکم. نو شعرونه خو ډېر زیات دي خو بعضې مجبوریتونه دي د هغې په اساس باندې مې اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي. نو اوس کوشش دی چې دا وار لاړ شم یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله.
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اوریدونکو استاسو مینوال مستفید شي ګټه تی واخلي. شیرزاد صاحب تاسو به حتما په عربی هم پوهیږئ، د دوبی د عربی ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلې؟
یار اوس پورې خو ژباړه مې نه ده کړې، بس دغه بعضې دغه ژباړه مې دغه مقولې شوې متلونه شو د عربي دغه شیانو ته مې زیاته توجه کړې ده، هغه مې ژباړلې دي او شعر کړي مې ملي په فیسبوک باندې ډېر زیات
داسې ویناوې چې هغه ضرورت دی نو خو شعر ته ملاوسه پورې نه ده مخه کړې. صحیح، او کېدای شي شیرزاد صاحب ما خو د پېښور کې په ادبي محفلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلې، ډېره موده پس به ستاسو یو شعر زم اورم او زموږ د لارې به ستاسو مینهواله هم اوري. د مشال دغه اورېدونکي چې همدا شېبه ستاسو غږ اوري دوی به هم ترې خوند واخلي.
شعر خو به مننه در ته ووایم، یو شعر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی و، دا د مسافرۍ په باره کې.
ارشاد:
سهار یې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، سهار یې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو. او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، بس څه ناڅه ارمان خو وي مدام د مسافرو. او تل تاسې یادوي او تل سترګو کې غړېږي، یو تاسې یې چې نه اخلی سلام د مسافرو. او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې، دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو. او لورا یا عجوزي او ناهیلي ورځنې ښکاري، تل خور وي په تېره دغه الهام د مسافرو. او دا زه شیرزاد چې ډېر په مسافرو خفه کېږم، ما خپل اوبه څښلې دي په جام د مسافرو.
ډېر خوند یې وکړو شیرزاد صاحب، کور مو ودان چې خپل شعر مو راواورو او د دوبۍ د مسافرو شاعرانو له حاله مو هم خبر کړو، بیا به هم تاسو سره په اړیکه کې اوسو. کور مو ودان.
مننه.
د اسلام ګل شیرزاد په مرکه د مشال رادیوي مجله هم پای ته رسو. ډیری نور مطالب به په راتلونکي غنې کې ستاسو په وړاندې کېږدو. تر هغې خوشاله او هوسا اوسئ. د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.